شنبه د چنګاش اتمه د جون 19 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر بجو د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد شبر ساسو کوربایم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم، تر خبرونو وروسته په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو په اړه جزئیات در سره شریکو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان سولې لپاره د شرایطو چمتو کېدو ته ژمن دی. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله د پاکستان له ملي ټیم سره مسابقه کوي او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا مشر ته د لیدو بلنه ورکړه. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ. د جرمنی خبری آژانس په حواله هایکو ماس په دې کتنه کې د بشري حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګونو یادونه وکړه. هایکو ماس ویلي اجازه به ورنه کړل شي چې دغه لاسته راوړنې ضایع شي. ښاغلی ماس ویلي جرمنی له قطر سره یو ځای دې ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي، خو په دې شرط چې دغه اقدامات د دواړو لوریو ترمنځ واقعي خبرو ته زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دغو مذاکراتو هدف باید د تیرو 3 کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب وي. د ننګرهار ولی وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا ډېر کم شوی دی. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل په بشپړ ډول د داعش ډلې له منځه وړل وخت غواړي.
اغه حالت چې دیو فرزن یو کال مخکې درلوده دا غینه اوس تقریبا 90% دیو ضعیفه حالت کې دی. یعنی د دیو هغه قوت د جذب، د دیو هغه اقتصادي منابع او د دیو نظامی قوت دا ډیر یعنی کم شوه دی.
داعش ډلې چې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهار څخه پیل کړی، په هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره پنجشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داعش افراطي ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ بللی و. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغاړي کې به دواړه ټیمونه د افغانستان پر وخت د ماسپچین پر 2 بجو لوبه پیل کړي. له انګلستانه د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا لوبه د دواړو لوبډل لپاره ډیره مهمه ده، هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره. نو د دواړو لوبډلو رحمه د ګینې ولې ده. زه امیدوارم ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډله به پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کوي.
نن به د نړیوال جام بله مسابقه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې په لارډ لوبغالي کې به د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 5 بجو پیل شي. پرون د دغو مسابقو په لړ کې جنوبي افریقا له سریلانکا د کرکټ مسابقه په 9 وکټو وګټله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. ډانلډ ټرمپ نن د جاپان په اوساکا کې په ټویټر کې ولیکل د نړۍ د 30 صنعتي هیوادو پر مهال وروسته له یو لړ مهمو غونډو زه جنوبي کوریا ته ځم. که چیرته هلته د شمالي کوریا کیم جونګ اون دغه ټویټ ویني، زه د دواړو کوریاو ترمنځ په حایله سیمه کې چمتو یم چې روغبړ ورسره وکړم. ترامپ او کیم تر دې مخکې 2 ځله سره لیدلی دي. متحده ایالاتونه د شمالي کوریا مشر اڅوي چې د اټومي وسلو له پروګرام لاس واخلي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د امریکا جمهور رئیس ترامپ د نړۍ د 30 صنعتي هیوادو د مشانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وکتل. هغه وستایا او ویل چې ډیر شکارونه کوي. ترامپ وویل چې شاهزاده محمد می ملګری دی. دوی دواړه د جاپان په اوساکا کې د جیشل غونډې د دمی پر مهال د سهارنی چای په وخت سره ولیدل. په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د خبریال جمال خاشقجي تر وژلو وروسته چې تیر کال ووژل شو، پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات شوي دي. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې شاهزاده محمد د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، خو خپله محمد بن سلمان دا خبره رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا جمهور رئیس ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د 15مې کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه مشرانو د خپلو هیوادونو د اړیکو ښه کولو لپاره په تیرو څو میاشتو کې د لومړي دوار لپاره وکتل. پرونی کتنه په جاپان کې د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادو د سرمشیزې پر مهال وشوه. کله چې خبریالانو له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه آیا له پوتین سره به د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع هم مطرح کړي، ټرمپ وویل البته زه به دا کار وکړم. له دې سره پوتین مسکی شو. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. تمه ده چې نن امریکایي پلاوی له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبري پیل کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو او د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر مو هم اخیستې.
هیله وازینه امداده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دی یو ځای ګډ خبرو ته کېنی چې دا نتیجې یو ځای راوځي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې افغان سوداګر به پریږدي چې د دغه هیواد لارې هند ته مالونه یوسي. د غزنی ښار ته څیرمه یوه سیمه له محتاجینو څخه پاکه شوې.
رشته کې به په ډېره راسه کې نسل محتاجین نه ته به پشکاري اچولې موږ غواړو دایما مریضېدې.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې یو شمېر ځواکمنو هیوادو ایران ته خبرداری ورکړ چې له شوي اټومي تړونه پشانه شي، او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
کله سهار اته بجې وېس مې دا وخت نه هېرېږي. ویل چې تاسو مرکه د مالی وزارت ریاست دفتر رئیس اورېدلې.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د طالبانو ترمنځ ووم پړاو خبري پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې موافقه وشي، یعنی شاوخوا دوه میاشتې وروسته. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي ویلي چې طالبان دي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات چمتووالی وشي او حکومت په خپل مرکزی ټیم کې اتحاد راولي. صالح محمد صالح راپور لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې ووم پړاو مذاکرې پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي ټول اړخونه د سولې یوه چټکه پروسه غواړي. بلخو په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره لږ فرصت پاتې دی. نیکولاس کی د سولې د مذاکرو په اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل بین الافغانی دیالوګ یا بین الافغانی مذاکره روان دي. موږ د دیالوګ د ترسره کېدو لپاره د جرمني د حکومت د هڅو او د سفیر خلیلزاد د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوو. خو دغه دیالوګ لپاره په کار ده چې دواړه لوري پوره چمتووالی ولري. طالبان باید د ومني چې اړتیا ده دوی د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته کښېني. د افغانانو په اړخ کې اړتیا ده کله چې دوی له طالبانو سره مذاکرو ته کښېني د لوبغاړو په منځ کې یو شی اتحاد موجود وي. دا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو ووم پړاو دی. زیات کسان په دې باور دي چې دغه خبرې ډېرې وغځېدې، خو علت څه دی؟ په قطر کې میشت یو افغان تحلیلګر زادران درویش وایي یو علت دا دی چې په دغو مذاکرو کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ په پیل کې ډېر شرایط وړاندې شوي وو.
دلته امریکا او افغان حکومت هم سره همغږي نه وو په دې تیرو پړاوونو کې، ځکه زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نماینده ده دوی د طالبانو سره چې کومې خبرې کولې د دې خبرو هغه ایجنډا به لومړی امریکا ته وړه بیا به افغانستان او افغان حکومت سره یې شریکوله. دلته اختلافات د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ دې خبرو پر سر هم راولاړ شو. هیله یوازینی همدا ده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دی یو ځای ګډ خبرو ته کېنی چې دا نتیجې یو ځای راوځي.
که څه هم وسلولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته غاړه نه دی ایښی، خو د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي چې د سولې اصلي خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د
امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیر سیشن با په کابل کې ویل امریکا له طالبانو سره د افغانانو او افغان دولت په استازیتوب خبرې نه کوي، بلکې هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې په اړه د قطر ترڅنګ په مسکو او په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم خبرې شوي دي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ په دې باور دی چې د قطر د سولې پروسه د مسکو او په وروستیو کې د لاهور له پروسو سره ارتباط لري. ښاغلی وردګ ازادي راډیو ته وویل دا ټولې وړې پروسې په ټوله کې د دوحې د پروسې له بشپړتیا سره مرسته کوي.
د دوه پروسې ته موږ کولای شو د ټولو پروسو مور ووایو. د لاهور پروسه دغه د ولسمشر غنی سفر پاکستان ته او د سیاسینو سفر پاکستان ته، دغه خپله د دغه دوو نورو برخو کې دغه بین الافغانی تفاهم او همچنان د دایمي اوربند په اکله به مرسته وکړي د دوه د پروسې سره. نو د ما په نظر دغه مختلف پروسې ټوټه ټوټه روانې دي او دا به ټول په د جون په نهویشتم باندې په دوحه کې دغه به تکمیلوي او دا ټول د وړې وړې ټوټې به اوس یو ځای دي او د دې نه به د لویې سولې پروسې په تکمیلیدو کې کار اخیستل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیر سیشن به کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې واشنگټن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې یو موافقه وسی.
ازادي خبری مجله اوري.
پاکستان وایي چې افغان لاریو او بارونکو موټرو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له لارې هند ته مالونه یوسي. دا خبره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو، محصلینو، ښځو او سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر وویل چې د پاکستان سرلاسم عمران خان او نورو پاکستانی مقاماتو ورسره په کتو کې منلي چې د افغانانو بارونکو لاریو او صادراتو ته به د واګې اتاري للارې هند ته د تلو اجازه ورکړي.
لومړی ټکی تورخم به په ډېر زر مودې کې څلور ویشت ساعته خلاص. عمران خان جنرال صاحب باجوه ومنله چې پس له دې نه لاری مستقیما واګه اتاری تزی او هندوستان لاره در باندې خلاصه کیږي.
ولسمشر غنی زیات تکړه چې افغانستان تورخم نه دی تړلې. پاکستان افغان تاجرانو ته ستونزې ایجادولې. کراچۍ کې د افغان تاجرانو مالونه څنډول، خو افغان حکومت نوري بدیلې لارې پرانیستي. اوس په پاکستان په خپله د کراچۍ او نورو لارو ستونزې حل کړي. اشرف غنی زیات تکړه
دا وری موږ ډېر سخت تیاری سره راغلیو. بل تیاری نه راځم. نو اوس زمينه برابرۍ کې ادې د پرانه چې موږ منطق کده ای دوی ګټه پکې ده. ګټه یې څه پکې؟ بیا خبره تعقیبوي او خبره د ګټه څه ده؟ ټوله مرکزي آسیا به انشاءالله تعالی مخکې خلاصه کړو، د هغې دپاره نورې ګټې بیا موږ هم تعمینېږي.
د افغانستان ولسمشر بیا څرګنده کړه چې د پاکستان د مسلسلو غوښتنو او بلنو سربیره دوه کله پاکستان ته رانغلم، مګر د سولې مشورتي لویې جرګې په غوښتنه وړاندیز دادی راغلی یم تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورمال اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته شي، ځکه خپل واک پرمختللی او باثباته افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره ګټور دی. جمهور رئیس غنی څرګنده کړه موږ له پاکستان سره داوا او جنجال نه غواړو، موږ له پاکستان سره ملي خپلواکۍ ته په متقابل درناوي او ملي ګټو ولاړې اړیکې او مناسبات غواړو. هغه په ټینګار سره وویل افغانان نه چاته په ننواتې ورځي او نه یې هم څوک حقونه تر پښو لاندې کولی شي. محمد اشرف غنی تلپاتې او باعزته سولې ته په اشارې وویل موږ سیاسي حل لارې ته چمتو یو، خو د دې لپاره نه چې طالبان زورور دي، بلکه په هیواد کې د جنگ ناورین او د خپل خلکو د ستونزو د ختمولو لپاره سوله ضروری ده. اشرف غنی چې کله د ملي وحدت د حکومت مشر شو هغه مهالم پاکستان ته په سفر تللی و. هغه وخت پاکستانی چارواکو یو لړ ژمنې ورسره کړې وې، خو وروسته دا ژمنې عملی نشوې. خو دا ځل تمه ده چې د راتلونکي جولای میاشتې تر روسیو پورې د پاکستان دوه پلاوي افغانستان ته ولاړ شي او کومې ژمنې چې شوې دي هغو ته د عمل جامه ور واغونځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روانه خبرونه کې مو لومړی راپور دا و چې نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. بیا مو په یو راپور کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه واوریدل. دغه دواړه موضوعاتو ته نړیوالو چاپی خبرونو کتنه کړې ده. د دغه چاپی خبرونو په اړه نور له احمد تکل څخور.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې طالبان په افغانستان کې څه غواړي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي ډیپلوماتان د شنبې په ورځ د سولې د خبرو د نوي پړاو لپاره په قطر کې راټولیږي، دواړه لوري له یو بل څخه هیلې لري. ورځپاڼه د افغان او لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا وښیي، نو په خبرو کې ګډونوال امریکایي ډیپلوماتان هم ښایي لیوال وي چې دا ځل خپل وروستی چانس وازمي او هغه دا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو موقت مهالویش ور وښیي. نیویارک ټایمز لیکي طالبان تر اوسه هم رسمن ډاډه نه دي چې په سیاسي پروسه کې د ګډون په صورت کې دوی څه ډول حکومت په پام کې لري، خو په هغه اساسي قانون کې چې د ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال د هغه مسوده برابره کړې وه، په دې اړه چې دوی قدرت او حکومت ته په کوم نظر ګوري ځینې نښې نښانې شته. د اساسي قانون هیڅ کله تصویب نشو ځکه چې د دوی رژیم د امریکا د یرغل په نتیجه کې وپرځید. نیویارک ټایمز چې د دې څوارلس مخیز مسودې یوه کاپي ترلاسه کړې ده لیکي چې په دې سند کې نه یوازې د پیچلتیا نښې نښانې لیدل کیږي، بلکې د ښځو د تعلیم، قضا او د اقلیتونو پر وړاندې د زغم په مسایلو کې په دې تحریک کې د متناقضو نظریو یو تصویر وړاندې کوي. نیویارک ټایمز د مثال په توګه د نجونو تعلیم یادوي او لیکي حتی هغه مهال چې طالبانو پر ټول افغانستان تقریبا بشپړ واک چلاو، بیا یې هم په تحریک کې دننه د ژور تناقض له کبله دا او د تورته نور مسایل له پامه غورځولي وو، څو د دې ډلې د ځواکمنو غړو او د پوځي قومندانانو له مخالفت سره مخامخ نشي. د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه یو تحلیلي مطلب خبر کړی او لیکي دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو څو کلن ځنډ وروسته د سیاسي، امنیتی او اقتصادي همکارۍ د پراخولو په مقصد یو بل ګام. خبرونه د 2014 کال په نومبر میاشت کې پاکستان ته د ښاغلي غنی د لومړي سفر په اړه لیکي چې هغه سفر له هیلو سره سره د کوم عمده پرمختګ باعث نشو او په نتیجه کې ولسمشر غنی له پاکستانه د لاس اخیستو تګلاره غوره کړه او له هغه مهاله پاکستان ته د سفر پرله پسې څو بلنې له پامه وغورځولې. ډیپلوماټ لیکي ولسمشر غنی چې په 13 اپریل میاشت کې په مشورتي جرګه کې هم غوښتنه ترې شوې وه، 15 کال وروسته یو ځل بیا یو بل هڅه هم وکړه. خبرونه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی له نویو امیدونو خو له محتاطانه خوشبینۍ سره پاکستان ته تللی. محتاطانه ځکه چې د افغانستان له ټولو پخوانیو حکومتونو سره د پاکستان چلند او د افغانستان د دولت د کمزوري کولو په مقصد د دې هیواد اهداف واضح دي.
د غزنی ښار ته چیرمه د پس حصار په نوم یو ښکلی او تفریحي ساحه چې یو وخت پکې معتادین اوسېدل اوس له دغو کسانو پاکه شوې ده. له غزنی څخه مو حبیب الرحمن تاثیر په دې راپور کې د سیمې ته ورولي چې مرخان پکې سندرې وایي.
دا د غزنی ښار په سهسار سیمه ده. ختیځ لور ته یې بالا حصار، لویدیځ ته یې د حاکمی صنایع پارک او ځینې نورې سیمې، جنوب ته یې د غزنی ښار او شمال ته یې د خواجه عمري ولسوالۍ پرته ده. دا د ښار تر ټولو ښکلی، زرغونه او په اقتصادي لحاظ غني ځای دی. ګڼې شنې ونې، غنم، رشکې، شوتلې، پیاز، ګندنه، نعنا، مولۍ، ترتیزک، شنشوبې او ډیری نور سبزیجات او ترکاریانې له دغه ځای څخه د غزنی ښار او ولسوالۍ ته انتقالیږي. خو د دې ترڅنګ دا یو ښکلی تفریح ځای هم دی. له سلطان بند څخه د را روانو ستړو اوبو، شڼهار او د مارغانو سندرو یې ښکلا نور هم زیاته کړې ده. دا هغه ځای دی چې یو وخت پکې د ښار ټول متادین اوسېدل. د دغه ځای اوسېدونکي وایي د سیمې خلکو پریکړه وکړه چې نور به دلته متادین نه پرېږدي. نو دا دی چې هغه یې پسې واخیستل. دوو تنو یې ازادي راډیو ته وویل ماښام به یې سبزي او ترکاریانې ورېبلې چې سهار به یې بازار ته د خرڅلاو لپاره وړي، خو چې سهار به راتلو متادینو به وړې وې او په نیمای به یې ورکړې وې.
دمانم ستیک مطلب دی غزنی را توسیدن که من
کښتونه وختي سی و دا ډیر خرابېده او دلته موږ د رشکه وخت پړه د رشکې کې به پړه راسه کې نسم تعدین دلته مې پشکاري اچولې موږ غوی دایمن مریضې دي اوس موږ دا یعنې پامن کړي
دا چې دغه سیمه یوه ښکلې او سیلانی سیمه ده نو د رحمت الله مرجان خیل په نوم یو تن چې دلته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل که د ښار ټول خلک همداسې د متعدینو په شړلو لاس پورې کړي ژوند به یې جوړ سي.
دغه د غزني هغه طبیعي تفریحات البته زه دا وایم چې که چېرته په هر ځای کې چې متعدین وي او د هغې سیمې خلک سوای خلي په متعدینو باندې ساحه تنګیږي او بالاخره یا به هغه خپل عمل ترک کوي او یا به ځي مداجې به انتخابوي چې هغه د خلکو د استود د ځای نه وي. نو دا ډېر ښه کار ده چې اوس موږ نن راغلي یو ډېر خوشحاله هم یو او یوه طبیعي فضا ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادی راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په ویانا کې په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. ایران ویلي چې د دغه سپسپان د تړون د خوندیتوب لپاره دا خبرې وروستی چانس دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه تیر میلادي کال له دغه تړون څخه ووتل. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بریتانیا، جرمنی، چین، روسیې او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په ویانا کې وکتل. دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو پر تطبیق بحث وکړ چې د ایران د یورانیم غني کول او ذخیره کول محدودوي. د دغو شرایطو له مخې د ځینو نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د ایران اټومي ظرفیتونه محدود کړای سوي وو. د نړۍ دغو ځواکمنو هیوادونو په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس عراقچی پرون په ویانا کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته په خبرو کې وویل پرونۍ غونډه مثبته وه خو کافي نه وه. موږ د ګډ کمیسون اوږده غونډه درلوده چې تر دریو ساعتونو زیاتې دوام وکړ. په ټوله کې زه په دې باور یم چې یوه مثبته او رغونکې غونډه وه. مخکنیو غونډو ته په پام سره ویلی سم چې دا یو بل ګام و خو لا هم کفایت نه کوي، لا هم د ایران توقعات نه پوره کوي. د نړۍ ځواکمن هیوادونه ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون وویل چې واشنگټن به د تهران په وړاندې خپل دریځ دغسې شدید وساتي. براین هوک پرون په لندن کې یوه کنفرانس ته وویل که د ایران لخوا هره حمله کیږي په پوځي قوت به ځواب ورکړل سي. موږ هڅه کوو چې د ایران په وړاندې له زغم څخه کار واخلو. موږ دغه رد ځن په داسې موقف کې نیسو که د ایران لخوا راباندې برید وسي موږ به یې په پوځي قوت ځواب ورکړی سو. که راباندې حمله وسي موږ به داسې وکړو. موږ په سیمه کې د ایران ګواښونو ته ځواب ویلی او دغه استخباراتي معلومات مو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې له ګڼو خلکو سره شریک کړي دي. موږ په شدت سره دفاعي حالت خپل کړی دی خو فکر کوو چې د زغم د بیرته اعادې لپاره هڅه کوو. ایران په وروستوي کې ویلي چې نور ځان د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ټولو شرایطو پر رعایتولو مکلف نه ګڼي. ایران ویلي چې نږدې دی د خپلو غني سویو یورانیمو اندازه تر 300 کیلوګرامو واړوي. دا هغه اندازه ده چې د اټومي تړون لخوا ورته حد ټاکل سوی و. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالتونه له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ د دواړو لوریو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی.
لنډ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ او ویې ویل جرمني له قطر سره یو ځای دې ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي. د ننګرهار والي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا خورا کم شوی دی. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د 15مې کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال برخه واخلي. او جمهور رئیس ټرمپ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایه او ویې ویل چې ډیر ښه کارونه کوي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو. تر دې پروګرام وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زمانو مرواله کوزیده د ګمرکاتو اوایدو موینیت کارمنده.
ایا رښتیا ده چې تاسو د ژوند رنګونو په خبرونه کې مرکه کړې و؟ بیا تاسو غږ چاورېدلې او بلاخره بیا تاسو د دندې ته وغوښتل شوې که څنګه؟ کده قصه راته وکړي.
او بالکل بالکل، زه یو ډېر ښه خوږه خاطره چې د ازادي راډیو نه د رنګونو د خبرونو نه لرم او بخصوص د تاسو مریم جان خوري، هغه دا ده چې ما دلته تاسو سره مصاحبه کړې و د رنګونو خبرونه کې د کار په هکله، او دا مرکه د تاسو د رادیو د طریقه د مالی د وزارت د ریاست دفتر رئیس مقبول احمد اوریدل ولا، او زه د تاسو دغه خبرونه له عمله دغه بس تا وګمار.
څنګه تاسو خبر شوي چې مثلا تاسو غږ یو چا اوریدل چې ته بیکاره تحصیل لیکړای دا او تاسو وظیفه نه پیدا کیږي، دا زیره چا درک بل اخر څنګه یو غوښتل کې دا قصه راته وکي؟
نو ما دا مرکه وکړله، هماغه وخت کې رښتیا یم زه د پوهنتونو نه خلاص شوی ولم، ما زه ډېر سخته ناامیده شوی ولم. ما ویل چې ما ته وظیفه نه پیدا کیږي او زه څوک نه پیژنم، واسطه هم نه لرم. دا خبرونه چې خپره شوه بیا یو موده پس ما ته زنګ راغی، هغې وای ته مروال کوزی ما ورته ویل بالکل، وای زه د رادیو ازادي نطاق یم. ما ویل ښه تاسو خیریت څنګه؟ ما ته هم زنګ وکړلی سهار 8 بجې وې، اسمې دا وخت دی نه هېرېږي. ویل چې تاسو چې ما سره مرکه